احمد شیبریم هر کلی موکوم د افغانستان لپاره د خړو د نړیوال پروګرام مشر په افغانستان کې د خورځواکو ماشومانو د شمیرو زیاتېدو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. جان الیف له اسوشیټډ پرس اژانس سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل چې د اوس په افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان له خورځواکۍ سره مخامخ دي چې دا تر بل هر وخت لوړه شمیره ده. شاغلی الیف زیاته کړه چې د دوی له ادارې سره د مرستو د کمیدو له امله اوس مجبور دي چې له 4 خورځواکو ماشومانو څخه له یو سره مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام د جمعې پر ورځ په یوه راپور کې څرګنده کړه چې د اوس لپاره هره میاشت یوازې له 2 میلیونه افغانانو سره په افغانستان کې مرسته کولی شي. جرمني، هالند، اتریش، دنمارک او یونان موافقه وکړه چې د کډوالو لپاره د اروپایي ټولنې بهر یو مرکز جوړ کړي. د یونان د کډوالو د چارو وزیر تانوس پلورس د جمعې پر ورځ وویل چې هغه کډوال چې د پناه اخیستو درخواستونه یې رد شوي دي او اصلي ټاټوبی دا کسان نه مني، هغوی به د نوي مرکز ته ولېږدوي. د راپور له مخې شاید دا مرکز په افریقا کې جوړ شي، خو په دې اړه به د دغو 5 اروپایي هیوادو استازي روانه اونۍ بیا غونډه وکړي. یونان په څه باندې ویلې سسي کې نورې اروپا ته د کډوالو د تګ یوه اصلي لاره ده او ډیرو افغانانو هم د اروپا په نورو پرمختللو هیوادو کې د پناه اخیستو لپاره د یونان له لارې سفر کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د جمعې پر ورځ وویل له واشنګټن سره د اټومي تړون لپاره د تهران وړاندیز به په راتلونکو 2-3 ورځو کې چمتو شي. عباس رخچی زیاته کړه چې امریکایي مذاکره کوونکو له ایران څخه د یورانیمو د غني کولو د پروګرام د بندولو غوښتنه نه ده کړې. شاغلی عراقچی په داسې وخت کې دا ادعا کوي چې د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو بیا بیا په ایران کې د یورانیمو د غني کولو د درېدو غوښتنه کړې ده. عراقچی له امریکایي تلویزیون MSNBC سره په مرکه کې وویل دا راپورونه سم نه دي چې ایران له امریکایي لوري سره منلې ده چې د 2 یا 3 کلونو په مخه به د یورانیمو له غني کولو لاس اخلي. بل لورته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ له ایران سره د یوې موافقې لپاره له 10 څخه تر 15 ورځو پورې وخت وټاکه او څرګنده یې کړه که دا موافقه ترلاسه نشي ډېر بد څه به پېښ شي. ایران او متحده ایالاتو روانه میاشت په مسقط او جنوا کې د عماني چارواکو په منځګړیتوب د خبرو اترو 2 پړاوونه ترسره کړي دي. د کرکټ د 10 ورونو د نړیوالې اتلولۍ دوهم پړاو لوبي سرلننه پیل شي. نن په دې نړیوال جام له دوهم ګروپ د نیوزیلند او پاکستان لوبډلې سره مخامخ شي. دا نړیوال جام د فبروري په 1 د سریلانکا او هند په ګډ کوربتوب پیل شو او د نړۍ 10 لوبډلو برخه پکې واخیسته چې د دوهم پړاو لوبي د اتو مخکښو لوبډلو ترمنځ په 2 ګروپونو کې ترسره کیږي. افغان لوبډله ونتوانېده چې له لومړي پړاو څخه دوهم ته لاره وکړي. تاکل شوې ده چې د دې نړیوالې اتلولۍ پایلوبه د مارچ په 8 د هند په حیدرآباد کې ترسره شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اورئ. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا پر ایران د بریت خبرداری ورکړ. د حمله به پر افغانستان څخه اغېزې وکړي. د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخي
طالبان به په دې باندې پوه شي چې امریکا لا اوس هم علاقمنده ده یا کولی شي چې په منطقه کې نظامي حمله وکړي یا مداخله وکړي.
په دې خبرونه کې به دا هم وویل چې پاکستان یو ځل بیا پر افغانستان د بریت خبرداری ورکړ. افغان کرکټ لوبډله د نړیوال جام دوهم پړاو ته ولې ونه وته؟
یو خو مونږ نړیوال سیالۍ چې دي او ډېرې کمې ترسره کړې دي. نړیوال سیریزونه د غټ لوبډلو سره زموږ په نشت حساب و.
د پسرلي له رانږدې کېدو سره په خوست کې د نیالګیو کمپاین پیل شو.
د اشر پتوګر ووتل او دلته له درګي بازار څخه تر سورکوټ پورې دغه دیونې لکول فایل کړل تر څو دلته دغه ساحه او د سړک د منطقه لږ شنا ساحه مری پیشي.
راوښوم د خبرونې لومړی مطلب ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل د دې ارزونه کوي چې پر ایران محدود پوځي عملیات ترسره کړي. له ډونالډ ټرمپ څخه چې کله د جمعې پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډې پر مهال پوښتنه وشوه چې دا محدود عملیات پر ایران د فشار لپاره ترسره کوي چې یوې موافقې ته غاړه کیږدي، ښاغلی ټرمپ پرته له دې چې نور توضیحات ورکړي دومره وویل چې دا مسأله تر غور لاندې ده. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې خبر ورکړ چې ولسمشر ټرمپ دا مسله څېړي چې پر ایران محدود پوځي عملیات ترسره کړي چې په دې ډول به دا هیواد دې ته رامات کړي چې یو اټومي تړون ته غاړه کیږدي. د ورځپاڼې په باور ممکن دا برید په راتلونکو څو ورځو کې ترسره شي او څو پوځي او دولتي اهداف په نقشه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی له امریکایي تلویزیون ام اس ناو سره په مرکه کې چې د جمعې پر ورځ پر شوه وویل چې د ایران د اټومي پروګرام مسله پوځي حل لار نه لري او پر اوسه شکل د امریکا له خوا د ایران په اټومي تاسیساتو چې کوم بریدونه وشول له هغه هم د قضیه روښانه شو. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې چیرته پر ایران برید وشي ممکن پر افغانستان او په ایران کې پر میشتو افغان کډوالو یې اغیزه ډېر منفي وي.
Well, I would be extremely concerned about any potential war between the US and
زه د امریکا او ایران ترمنځ د هر ډول احتمالي جګړې په اړه خورا اندېښمنیم چې دا به د افغانستان لپاره چې د ایران ګاونډي دی او د ټولې سیمې لپاره او حتی لګ ور هغه خوا سیمو کې اغیزې ولري. موږ باید په یاد ولرو چې له 15 څخه تر 16 میلیونه پورې افغانان په ایران کې ژوند کوي. یو شمیر یې بیرته ستنول شوی خو لږ تر لږه 15 میلیونه لا هم هلته شته دي چې دا د پام وړ نفوس دی.
شاخلی بنټ زیاته کړه چې دای سیاسي سړی نه دی خو دا راپورونه یې لوستي دي چې طالبان ویلي دي چې په هر راز جګړه کې به د ایران ملاتړ کوي. بل لورته د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړو خلاصه جې رډو ته وویل چې چرته امریکا پر ایران حمله وکړي په افغانستان کې به خلکو ته هیله پیدا شي چې د خپل واکمنو له افراطي دریزونو سره مخالفت تر ودانګي.
طالبان به په دې باندې پوښي چې امریکا لا اوس هم علاقمنده ده یا کولی شي چې په منطقه کې نظامی حمله وکړي یا مداخله وکړي. فکر کوم چې افغان ولس چې دی په مایوسی او ناامیدی کې ژوند کوي، فکر کوم چې شاید یو اندازه امیدواری ورته پیدا شي، راپورته شي او امیدوار شي او نور په ډېر اسانۍ سره د طالبانو سخت دریځ پالیسیو ته تسلیم نشوي کې دی شي دغه په وړاندې دوی خپل مقاومت وښيي.
د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د راپور له مخې کچرته د امریکا له لومړۍ محدودې پوځي حمله وروسته ایران د یورانیم له غنی کولو لاس په سر نشي، نو بیا ممکن امریکا پر ایران یو پراخ پوځي برید ترسره کړي چې ممکنه ده ورسره د ایران اسلامي جمهوریت هم نسکور شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د دې خبرونې په پاتې برخه کې زموږ همکار اسد الله الدین له تاسو سره دی. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې د وسلوالو ترهګرو د پټنځایونو په وړاندې د اقداماتو خبرداري ورکوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل تازه خبری غونډه کې ویلي پاکستان په وار وار له افغان طالبانو غوښتنه کړي چې په پاکستان کې دننه د بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې د کارونې مخه ونیسي، خو په خبره یې تر اوسه دوی کوم مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی. طالبانو د دې پاکستانی چارواکي د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یې دا ډول تورونه رد کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. په پاکستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او تازه بیلګه یې د فبروري په 14مه د باجوړ برید و چیرته چې لږ تر لږه 11 پاکستانی سرتیري ووژل شول. پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هغه برید هم د ټي ټي پي په چوکاټ کې د افغان وګړي لخوا شوی، خو د طالبانو حکومت په دې اړه هم څه نه دی ویلي. دا چې د پاکستان د نویو پوځي ګواښونو جزئیات څه دي تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ترهګرو پر وړاندې د اقداماتو خبرداری ورکړی. د دغه وزارت بیان طاهر اندرابي د پنځمه په ورځ د فبروري په 19 په خپل اونیزه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل هیواد حق لري چې د باجوړ ولسوالۍ کې تر مرکونی بریدو وروسته دا اقدام وکړي. نوموړي دا هم وویل چې اسلام آباد په وار وار له افغان چارواکو غوښتنه کړې چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر وړاندې د بریدونو مخنیوی وکړي، خو په خبره یې افغان طالبانو په دې اړه مثبت جواب نه دی ورکړی. د پاکستان د دفاع وزیر د تیرې اونۍ هغه خبرې تایید کړې چې په کې پر افغانستان د حملې خبرداری ورکړل شوی و.
We cannot let our people
مپ صبر کول سره ټول انتخابونه په څرګند توګه په میز لرو، خو موږ نشو کولای چې اجازه ورکړو زموږ خلک په بیرحمانه ډول ووژل شي. زموږ د ځان د دفاع لپاره د مشروع حق په چوکاټ کې د هر ډول اقدام حق لرو، هغه حق چې موږ ته د ملګرو ملتونو د منشور 150 ماده راکړی، او هر هغه اقدام چې موږ یې د دې ترهګرو پر وړاندې کوو په اصل کې به زموږ د ځان د دفاع حق او زموږ د بېګناه ملکي وګړو او زموږ د امنیتي ځواکونو د ژوند د ساتنې لپاره وي.
طاهر اندرابي وړاندې وویل چې باجوړ کې تر برید وروسته په پاکستان کې د بریدونو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، خو خبرداری ورکړ چې د پاکستان صبر محدود نه دی. هڅه مو وکړه د نوموړي د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت دا تورونه تل په کلکه رد کړي چې ګواکې ټي ټي پي افغانستان کې موجود او د دغه هیواد خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. دوی وایي ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله ده او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د فبروري په 14 باجوړ کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې د موټر په واسطه په یو ځانمرګي برید کې د پاکستان امنیتي ځواکونو پوسته په نښه سوه. پاکستانی چارواکو مخکې ویلي چې په دې برید کې چې د فبروري په 14 سوای یوولس پاکستانی سرتیري ووژل شول. د دوی په خبره دې پوستو ته نږدې د خلکو د اوسېدو کورونه هم و چې د چتونو لیدو له امله یو ملکي وړه انجلۍ پکې ووژل شوه او و تنه ښځې او ماشومان پکې ټپیان شول. پاکستانی چارواکو دا ادعا هم وکړه چې یاد برید د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي اړوند وسلوالو کار و او هڅه یې کوله چې د پاکستانی ځواکونو یوې پوستې ته ننوځي، خو په خبره یې د ډزو له تبادلې وروسته بریدګرو د چاودونکو توکو ډک موټر د پوستې دیوال سره وجنګاوه. دې برید د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچونه زیات کړل او پاکستان یو ځل بیا د افغانستان له خاورې د دې هیواد پر وړاندې د وسلوالو ډلو د فعالیت تور ولګاوه، هغه تورونه چې افغان طالبانو مخکې تل رد کړي دي. تر هغه وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د پنځمه په ورځ د فبروري په 19 په یو بیان کې وویل چې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت مرستیال احضار او خپل شدید احتجاج ورواوراوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خپلو تازه څرګندونو کې د سعودي عربستان او ترکیې رول له افغان طالبانو سره په مذاکراتو کې وستایه او ټینګار یې وکړ چې د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون د هر هغه هیواد منځګړیتوب ته هرکلی کوي چې د دې دواړو هیوادونو د سولې غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د 2015 کال د اکتوبر د 10 نیټې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر نښتو وروسته درې ځلې د قطر، سعودي عربستان او ترکیې په منځګړیتوب مذاکرات وسول چې پر اوربان هم پکې توافق وسو، خو د دوی د خبرو اترو نور جزئیات لا خبر سوي نه دي او لا هم د پاکستان لخوا په افغانستان کې د ترهګرو د پټانځایونو اداوي کیږي او د دواړو حکومتونو ترمنځ ناندرې روانې دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږ یی. د محل ازادۍ رادیو څلور ساعته په انټرنیټ کې د لاسرسي وړ ده. تاسو کولای شئ چې زموږ ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ. هلته پر راپورونو خبرونو سربیره د ژوندیو خبرونو بټنه هم در سره کیږي. تاسو به ازادۍ رادیو په ژوندۍ بڼه اوریدئ. ویب پاڼه پته ده ازادۍ رادیو ټکی کام. که چیرته تاسو انډراید یا آیفون ټلیفونونه کاروئ، د غزیرک ټلیفونونو کې زمونږ د ازادۍ رادیو اپلیکیشن هم شته. تاسو کولی شئ چې له پلی سٹور یا اپ سٹور نه دغه اپلیکیشن هم په خپل موبایلونو کې ښکته یا ډاونلوډ کړئ، او هلته هم په ډیر سپک انټرنیټ سره تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په دې اپلیکیشن کې واوري. اوریدونکو، اوس هم راځو دې ته چې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ روانه کچه د اندېښنې وړ بولي، او وایي چې د همدې لوږې له کبله په تیرو څو میاشتو کې د دوی لخوا د ماشومانو د مړینې 1500 پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان مشر د همدې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دا د مړینې رسمي ثبت شوې شمېرې دي، او په ټکو یې ممکن په هغو سیمو کې چې د دوی د نوملیکنې دفترونه نشته یا هم د ثبت پروسه یې نشته یا هم هغه سیمې چې د ده په ټکو دا مهال واورو لارې بندې کړي، هلته به ډېرې داسې مړینې رامنځته شوې وي چې د ده په ټکو د دوی له ثبته به پاتې وي. دا چې د ډبلیو ایف پی اندېښنې څه دي، عام او بېوزله افغانان په دې اړه څه وایي، تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته اورېدلی شئ.
د ازادي رادیو لالارې تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي لوږې او بېوزلۍ په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده. په افغانستان کې دغه پروګرام مشر جان ایلیف ویلي، وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د څه باندې 1500 ماشومانو د مړینې پیښې ثبت کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیرو څو میاشتو کې یوازې دوی له 1500 د زیاتو ماشومانو د مړینې شمیر ثبت کړی، خو په خبره یې ممکن داسې ګڼې مړینې نورې هم شوي وي چې له ثبته پاتې وي. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر جان ایلیف اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي، دغه هیواد کې د لوږې کچه ګواښونکې ده، او د مرستو د کموالي له کبله دوی په څلورو اړمنو ماشومانو کې یوازې د یو لاسنیوای کولای شي. نوموړي ویلي چې دا مهال د افغانستان له درېو دوه برخې خلک د خوارزواکۍ له جدي یا بحراني کچه سره مخامخ دي، او په خبره یې دا وضعیت د څلور میلیونه ماشومانو ژوند ګواښي. بل لور ته یو شمېر عام افغانان هم د خپلې ناچارۍ کیسې کوي، او وایي د کورنۍ عاید دومره نه دی چې کافي خوړو او درملو ته لاسرسی ولري. د افغانستان په جنوب کې یوې مور چې خوارزواکه ماشوم ورلغاړې دی، ازادي راډیو ته وویل
لارې په شاروالۍ کښې دي، د میاشت 15 تنخواه ده، هغه زه پر غوړا ورکړم، پر غوړا یې ورکړم، د ده سره دوا نه چې دوس ونه دوا وي دادې پرتې دي. یو چا راته ویل په دا مسکې نه یې چې د بل چا سره فکر کوم، لا زه به ده ته دوا وي یو شی راوړم، کوم پیسې پیدا که درواغ نه چې دی ورته راوړم، د پیسې نه وي د الله ورته تاته پرېښی دي.
د افغانستان په ختیځ کې بیا یو بل افغان چې له پاکستانه ایستل شوی وایي خیمه کې ژوند کوي، او په همدې سړه هوا کې پر بېوزلۍ سربېره ژمی هم ماشومانو ته یو ګواښ دی.
باران وشو یخنی ډېره ده، ماشومان که خوب نشي کولی، موږ خپله که خوب نشي کولی، یخنی بېدرکه ډېره ده او خټې دي او خیمې د اوبو نه ډکې دي، نو زموږ کورونو ته ضرورت دی چې موږ سرپناه غم وکړو او کورونه له جوړ.
ډاکټران وایي خوارزواکي په افغانستان کې د لسیزو جګړو او کړاوونو زیږنده ده. دوی د ماشومانو د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره د مور په شیدو ټینګار کوي، او وایي له شپږ میاشتنۍ نه وروسته ورته باید سملاسي اضافي خواړه هم پیل شي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان هم اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دوی د خوارزواکۍ په وضعیت خبر دي. هغه زیاته کړې چې دا مهال په افغانستان کې د خوارزواکۍ د درملنې مرکزونه له 200 څخه 2300 ته لوړ شوي. نوموړی ټینګار کوي چې له روغتیایي سکتور سره د نړیوالو مرستې باید زیاتې شي، او په وینا یې نړۍ باید د روغتیا له سکتور سره مرستې له سیاسته لرې وساتي. نوموړي زیاته کړې چې حکومت یې له هغو مرسته کوونکو ادارو سره خبرې کړي چې افغانستان لپاره یې پروژې درولي یا یې مرستې ورسره کمې کړې دي. افغانستان تر ډېره مصرفي هیواد دی چې اقتصاد پر بهرنیو مرستو ولاړ دی. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د حکومت د یو شمېر محدودیتونو له کبله ګڼو هیوادونو او سازمانونو پر افغانستان مرستې ودرولې چې د نورو برخو سربېره روغتیایي سکتور هم متاثر شو. تاسو ازادۍ رادیو ته غوږ یې ورو د دغه خبرونې د پای شېبو ته نږدې شوي یو. تاسو به خبر یې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له نړیوال شلوریز جام سره مخه وکړه. افغانستان په خپل ګروپ کې څلور لوبې درلودې. لومړی دوا لوبي نیوزیلند او بیا سویلی افریقا ته وبایللې، خو درېمې او څلورمې لوبي له متحده عرب اماراتو او کاناډا څخه وګټلې. دا چې افغانستان ولې په دغه جام کې سم و نه ځلېد، سره له دې چې دوه لوبي هم وګټلې، ولې له پرمختګه پاتې شو، عوامل څه وو؟ په همدې اړه زموږ همکارې دا راپور چمتو کړی دی.
افغانستان په نړیوال جام شلوریزو لوبو کې د خپلې وروستۍ ډلهییزې لوبې په ترسره کولو د دې سیالیو سره مخه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پنجشنبې په ورځ د دالوې په دیرسمه د کاناډا پر وړاندې د یوې پیاوړې بریا له ترلاسه کولو وروسته دې سیالیو کې خپل حضور پای ته ورساوه. که څه هم دې بریا بل پړاو ته د تک چانس برابر نه کړ، خو د ډلهییزو لوبو پړاوونو کې د افغانستان دویمه بریا وه. د کرکټ یو شمیر مینوال دا پیاوړې بریا په نړیوال جام کې د افغانستان د حضور ښه پای بولي. د کرکټ یو مینوال رفیع الله د جمعې په ورځ د هوت په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته وویل:
هرچند کې تیم افغانستان یعنی تیم کرکټ ما د یو رقابت ها نامید کننده بود،
که څه هم له دې سیالیو د افغانستان وتل نه هیله کوونکي وو، خو په وروستۍ لوبه کې د کاناډا پر وړاندې سیالۍ کې د لوبډلې بریا راتلونکي ته هیله ژوندۍ وساتلې. او وی خود چې افغان لوبغاړي د نړۍ له مطرحو ټیمونو سره د سیالیو وړتیا لري. په ټوله کې د افغانستان سفر ښه و، که نورو پړاوونو ته تللي وو ډېر به خوشحاله شوي وو، خو بیا هم مقتل له خپلې لوبډلې ملاتړ کوو.
د کرکټ یوې بلې مینوالې خاطرې چې د دې جام ټولې سیالۍ څارلې هم ازادي راډیو ته وویل:
موږ بدبختي دا وه چې د زموږ لوبډله په ډېره سخته ګرو کې شامله وه، خو په ټوله کې د زموږ د سفر پایله همداسې ډېر ښه نه و. خو دا چانس ده، ځینې وخت کې لوبډلو سره یاري کوي، ځینې وخت کې یاري نه کوي، خو په دې دوه آخر لوبو کې بېرته ښه راتګ وکړ. دوی زموږ اتلان دي، همیشه به سپورټ کوو. ملي لوبډلې تل زموږ په خلو باندې خندار
دا لوبه د هند په چینای ښار کې ترسره او د افغانستان په توپوهنه پیل شوه. افغانستان په ټاکل شویو شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د 200 منډو هدف وټاکه. ابراهیم صدران د دې هدف په ترلاسه کولو کې تر ټولو لوی رول ولوباوه. په شپږ 50 توپونو یې 95 منډې جوړې کړې او ناس وزیدلای پاتې شو او ښه لوبه یې نندارې ته وړاندې کړه. د کاناډا لوبډلې د بیټنګ په برخه کې د افغان بالرانو فشار ونسو زغملی او په پای کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو یوازې 113 منډې جوړې کړې. کرکټ پو محمد لایق زمون دې سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې د کمزورتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
همدا لامل نه دی چې یو خو موږ نړیوالې سیالۍ چې دي ډېرې کمې ترسره کړې دي. نړیوال سیریزونه د غټ لوبډلو سره زموږ په نشت حساب او همدارنګه په تیزه توپ اچونه کې هم موږ ډېرې نیمګړتیاوې درلودې، همدارنګه په ډګر ساتنه کې هم زموږ لږې نیمګړتیاوې وې.
افغانستان سره په ګروپ کې نورې لوبډلې سویلي افریقا، متحده عربي امارات او نیوزیلند مخوه. د لوبډلې د فبروري په اتمه د نیوزیلند او د فبروري په 11مه یې له سویلي افریقا ماتې وخوړه، خو د فبروري په 14مه یې متحده عربي اماراتو ته په 50 وکټو ماتې ورکړه.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې د لاسرسي وړ ده. facebook.com/azadiradio مو د پښتو فیسبوک پاڼې آدرس دی. د غراس ازادي راډیو خپل خبرونه یا د ورځې تازه خبرونه او راپورونه په نورو ټولنیزو رسنیو ټویټر، ټلګرام، انستګرام او واتس اپ چینلونو کې هم وخت نا وخت پوسټ کوي او تاسو له جریاناتونه با خبره ساتي. رازو د خبرونه ورستی راپور ته د خوس ولادت د تنیو رضاکار ځوانانو د ولسوالۍ له خارګوټي بیا د سور کوټ تر سیمې پر غزیدلی 15 کیلومتره سړک باندې د نیالګیو د کینولو اشار پیل کړی دی. یاد ځوانان وایي له دې کارې موخه د سیمې زرغونتیا او د ځنګل وهلو د مخنیوي او نورو ځوانانو ته په دې موسم کې د نیالګیو د کینولو پیغام ورکول دي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل د همدې اشار لګډونوالو سره خبرې کړي او دا راپور راستولی.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو یو شمېر فعالو ځوانانو په ګډه د دې ځای له بازاره بیا د سور کوټ تر سیمې د عمومي پاخه سړک پر یوه او بله غاړه د زینتي ونو د نیالګیو د کینولو اشر پیل کړی دی. دوی وایي پخوا د شمال له پله بیا د درېګې تر خارګوټي پورې د لارې په اوږدو کې نیالګي کینول شوي وو، خو د سره کوټ تر سیمې دا ځای چې خلک ورباندې د دې ولسوالۍ غرییزو او تفریحي سیمو ته تګ راتګ کوي شاړه پاتې شوې وه. د تڼۍ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي نسیم ریان مشال راډیو ته وویل
ډېر وخت کېږي چې دغه ساحه دغسې پاتې شوې وه، دلته کومې داسې شنې ونې نه وې لګېدلې، نو دا د تڼۍ ځوانانو په عموم کې د ټولو خو ځوانانو دا اقدام وکړو چې د اشر په توګه راووتل او دلته له درګي بازار څخه تر سور کوټ پورې دغه د ونې لکول فایل کړل، تر څو دلته دغه ساحه او دا سړک چې دلته ډېر سیلانیان راځي په دې سړک باندې دا منطقه لږ شنه ساحه مری پیشي.
د تڼۍ فالز ځوانان وایي دوی نه یوازې نیالګي کینوي بلکې تر دوو کلونو یې د اوبولو مسؤلیت هم پر غاړه اخلي. د یادې سیمې اوسیدونکي محمد الله ګران له نورو خلکو هم وغوښتل چې په ورته توګه د خپل چاپیریال په سمسورتیا کې ونډه واخلي.
تقریبا 15 کیلومتر سړک وو نیالګي پکې نه وی، هغه نو ورسته به تر کول دوه کوله پرا د دې اوبو د دې ستنه او پالنه د ځوانانو په غوړه وی ان شاء الله. د سمسور افغانستان لپاره په خپل هر یو فرد یو نیالګي کنه وای چې اجر یې دی او د اقلیمی بدلون او د اقلیم لپاره هم زموږ لپاره ډیر ګټور تمام شي.
په تیر کې د تڼۍ غرونو هم پراخ ځنګلونه درلودل چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د نورو سیمو په شان د دې ځای ځنګلونه هم وحل شوي دي. د تڼۍ ځوانان وایي ځنګلونه د اوسني او راتلونکي نسلونو ګډه طبیعي شتمني ده او باید له وهلو یې ډډه وشي. د تڼۍ یو بل اوسیدونکي ذبیح الله وویل
د چاپیریال ساتنې په برخه کې ونې غرونه او ځنګلونه ډېر مهم رول لوبوي، تر څو خپل چاپیریال او خپل هوا ولرو. نو ټولو ته پیغام دغه دی چې دوی پاینده کې د ونو وهلو څخه ډډه وکړي تر څو یو خپل او سمسور افغانستان ولرو.
په تڼۍ کې د نیالګیو د کینولو اشر ته د ځایي ځوانانو او سیمهوالو سربیره د خوست یو شمېر نور سیمو ځوانان هم ورغلي ول. د ترېزیو علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالهادي وحدت د تڼۍ د ځوانانو دا نوښت وستایه او له نورو ځوانانو یې هم سپردې ته نږدې په دې موسم کې د نیالګیو د کینولو غوښتنه وکړه.
د علیشیر ولسوالۍ څخه غلی یم او دلته دغه ملي اشر کې ګډون کوم. په هیوادوالو مې دا غږ دی چې دوی هم د تڼۍ ځوانانو په رقم راپاڅېږي او په ټول هیواد کې دغه سره کم ملي اشارونه پلاره واچوي.
یاد دی وی په افغانستان کې عموما د پسرلی په موسم کې خلک په انفرادي او ډله ییز ډول نیالګي کینوي، خدا چې خوست معتدله هوا لري نو د څنګلورو ولایتونو په پرتله پکې هوا ژر ګرمېږي او دلته د نیالګیو کینول هم د هغو سیمو په پرتله یو څه مخکې وي. د خلکو یوه ټولیزه غوښتنه دا ده چې د نیالګیو د کینولو په شان دي د هغې اوبولو او ساتلو ته هم ډېر پام کیږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم از عزیز رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. هله چې جوړ روغ خوش خوشاله وایست زبل ظاهر کندهار ولایت څخه روجه ما چې تخنو بس چې دغه ترکاری میوجات نو بیا دال نه خود سوځي پیندې داسې نور میوجات بس څه تیاری بس نو هغه صحیح نو روجه ده شو ده خیر روجه ده بس خدای جاکتی طول اسلامی ملکوب سی ده خیر و ده برکت که نو پیشتامی تا بس یا اکثر خلق ده ده تلیفون ساعت پر دری بجه ویل پرس که سلور بجه دری نیم بجه بر ده بانی سب که ده جنگوی ارسالی را فوت سی پل پیشتامی اما ده گیونی سی نو بس پا خواه پا ده سپیکرانو که نفتون وی که دل نو آقا بس بندی نو بس در سر سلی خپلو زمبی در قیه نیست از انده از خلاک سجه گسته در پیشنی میتو بگیر نه از نو
بیشنمی است
کارگی من چون که بیه بیر.
سلام علیکم از ادیر دو طول کارکون که اوریدون که تسلامون اونی کلیم احترامات ورانی کمیل نومی زینولا ده بدغس ورد خمیاری کنی وجده رو را روژه که خونو دیر شو خونده ور روژه ده دیر مبارک روژه ده شو خیر سر مشروع کرده ده دیر شو تجربه بشکل رو انشالله روژه خو همیش ده خیر روژه ای ده خلق ویسی اقتصادی کاربارون سر خراب دی دعاگان بکوش الله تعالی کارون سنگ شده الله دی واسه ده جولسی.
السلام علیکم، زه امیرګل خبرې کوم له پکتیا ولایت ولسوالۍ روحانی بابا روزماته او پسېمه خو موږ د شکو سي روزي چې دوه درې ورځې مخته موږ ټول کارونه ځان ته چې کوم ضروري کارونه یا وکړو چې کوم ضروري نه یا هغه بیا پرېږدو چې دا به له اختره بعد کړو، روزې ته باقاعده ټیم ورکوو او روزماته یو پسېمه موږ د شکو سي روزماته ته موږ یو لس پنځه لس منټه مخته خپل د کلي کوم جمعاته یو جمعاته هر څوک چې چا چا شی تیار کړي راوړي او یو جایی بیا روزه ماته کړو، یو بعد په جمع لمونځ وکړو چې خپلو کورو ته لاړ شو چې نه بیا په خپلو کورو کې شو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.